كده سهر اتبجي شوي. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. نن د بدبواتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره په نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان، پاکستان او نورو هغه هیوادونو کې چې جګړې او نامنۍ پکې روانې دي خپل کار ته دوام ورکوي. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بېرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 50 کاري کمیټو ویشل شوي وو په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه، حدود او سری کرښې کومې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اسیران شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وایي ګډو ځواکونو په روي دواب ولسوالۍ کې د دیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو پاک شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 11 کسان اسیران شوي دي. د په وینا د عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د سپیری یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنده، پڅمېلا او نورو بمباري او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي پیښې د څرنګوالي په اړه د یو هیئت د ټاکلو خبره کړې.
زموږ هیئت سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې دي دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له پیښې وروسته په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو د پاکستان پوځ د دې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. 3 کلن نجیب الله زازیا چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی او پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ وو، خو څارنوالانو د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي وغوښتل څو زازي ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړی په 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې خپل جرم لمنلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازي مدافع وکیل ویلي دي دا چې د کس لاده مخه کلونه زندان تیر کړي نو خای په څو ورځو کې خوش شي. نجیب الله زازي په مخکې کلونو کې پاکستان تللی و او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړي دوی ته له دې کبله ډېر مرستندوی و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو لپاره غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people.
خغلی ترامپ وایي د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و، نو موږ به مرسته ورسره کوو. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکې اونۍ کې سره ګوري. په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستي په دیارلس کاله حبس محکوم شو. څلور دېرش کلن رافیل لوسوارګي چې په 2014 کال کې وروسته له هغې اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او د روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لوسوارګي هم د بلتون پالو په لیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته له ستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 میلادي کال کې بیا اوکراین ته ستون شو، خو سمدستي ونیول شو. لوسوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کاله حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوشې شو. په پولند کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شول او په دوهم نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼوشنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند پرون په دې لاریون کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره و برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د ضدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې نازي جرمنانو د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی و او له ټولې اروپا څخه یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. د اټکل له مخې د اشویتس په مرګونې کم کې 1.1 میلیون کسان وژل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر له یهودانو سره د مخالفت په وړاندې د مبارزې غږ وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په نوې مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې له یهودانو سره د مخالفت پر وړاندې باید په ټول قوت مبارزه وشي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده یې راډیو ناوړي وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د لویې جرګې د نننۍ غونډې په اړه رپورټ درکوو. دا به مواوري چې د جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره د موقت حکومت د جوړولو موضوع هم د یو شمېر کمیټو په بحثونو کې شامله وه، خو د دوی په وینا د جرګې ګڼو غړو د موقت حکومت د جوړېدو له نظریې سره مخالفت کړی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادۍ راډیو د سختو ګواښونو او خطرونو سره د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې به یو تفصیلي رپورټ ولرو. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدې ورځ په دې مناسبت د افغان خبریالانو ستونزې هم درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. پام کې د چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شو او نن 15 وروستۍ ورځ د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لویې جرګې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غویي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیې آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمیر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستون کې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پرمخ ولاړي.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کوم ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرونی خپل طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمیر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمیر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
بلخوا سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړېدل په ظاهره کې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د بحث ټکی و. د دغې جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په خپلو ناستو کې د موقت حکومت پر موضوع بحث کړی دی خو ویل چې په دې اړه تر ډیره په جرګه کې نظر په مخالفت کې راڅرخېده او زیاتره د دې مخالف و چې موقت حکومت دې د سولې لپاره رامنځته شي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي. د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي واقعي صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزم الدین مرزایی او روزی منشی شرارتی ازادي رادیو ته وویل
دا جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنز د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او لامل یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوي خورز مخ کې په یوې ناسته کې ویلي وو چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد یې د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري
دا سمنګان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو ذاتوالي او د وسلوالو طالبانو د حملو پر اخیدو اندېښمن کړي دوی وسلوال طالبان د وګړو په پرمته کولو انسان وژنو او د ټولګټو پروژو څخه پر باج اخیستو تورنی او خو بیا د سمنګان پولیس ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې کابو شل وسلوال طالبان وژلي او لسو ډېرې ټپیان کړي مجیب حبیب زی له سمنګان څخه پرې رپورټ لري
د سمنګان د ولایتي شورا چارواکي د نامنې لازیاتوالي او پر یو شمېر ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو د حملو له پراخېدو شکایت لري دوی د یادې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې لا دوه نه را پدې خو د درې صفې پایین حضرت سلطان او درې زندان ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حمله تر بل هر وخت زیات شوې دي د هغه په خبره چې طالبانو تیر شپه په روی دواب ولسوالۍ باندې وسلواله ډلې یې حمله تر سره کړه د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیات کړ چې له هم د سمنګان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ډیرې پاخې نامنۍ په سمنګان ولایت کې ترسره شوې دي تیره ورځ هم په روی داب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه له هغې پس په درې صفې پایین سیمه کې او بیا هم نن په روی داب کې د طالبانو لخوا حملې ترسره شولې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده او اندېښنې راپارولې دي د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې طالبان د خلکو په اختطاف د بانفوزه تیرو په قتل او لا ټولګټو پروژو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري په سمنګان کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنۍ لا زیاتوالي سره ټکوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو په جوړښت کې د پرسونل د کموالي په خاطر په سمنګان کې ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي د سمنګان د مدني ټولنې یو غړي وفیولا شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر ټولو ډېر د ولسي پاڅون ځواکونه او محلي پولیس وژل کیږي خو د هغه په خبره چې امنیتي مسؤلان یې د کرشمیر په ډاګه کولو څخه ډډه کوي ښاغلي وافي په سمنګان کې د روانو نامنیو په اړه وویل موږ په سمنګان ولایت کې د ناوړه پیښو شاهدان وو هم له امنیتي اړخه او هم له جنایي اړخه دلته په ډیرو حملو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي محلي پولیس محلي پاڅون کوونکي او نور امنیتي ځواکونه وژل کیږي موږ د دې غوښتنه کوو چې یو لړ عملیات باید ترسره شي د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویان هاشم بیان پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي په تایید سره وایي پولیسو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو عملیاتي برنامه جوړه کړې چې ژر به پلی شي ښاغلی بیان وایي چې د طالبانو د ځپلو په هدف په پام کې ده چې په درې صفې پایین درې زندان حضرت سلطان او نورو سیمو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیات ترسره شي د امنیه قمندانۍ ویان د سمنګان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کموالي مسله رد کړه د سمنګان د پولیسو د ویان په خبره تیره شپه پولیسو په روی دواب ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړل چې پکې کابو شل تنه وسلوال ووژل شول
د
در روی دو به یک عملیات داشتیم که خودی من شخصا نیز شرکت داشتم.
پر روی دو هب که ما یو لر عملیات تر سرکرد چه ما هم پکی گردون کرده و پدغ عملیاتو که توستوال و مخالفین و چو پتنزایون پنخ شول اتلستان و وجه شول او یولستان نوری تپیان شول پا پام که دا چینور عملیات هم پا مختلف و سیمو که پلا روا چول شی. سمنګان د افغانستان لا نسبتاً امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو له څو مودې را په دې خوا د وسلوالو بلواګرو فعالیت پکې زیات شوی دی. د کندوز او بغلان ترڅنګ د دې ولایت موقعیت سبب شوی چې په دغو ولایتونو کې د طالبانو د پراخو فعالیتونو په دلیل سمنګان هم نسبت په خواته اغیزمن شي. سره له دې چې د ولایتي شورا غړو او یو شمیر مدني فعالانو پر طالبانو د ټولګټو پروژو څخه د باج اخیستنې تورونه پوري کړي خو د یادې ډلې غړو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. موجب حبیب زای آزادی رادیو سمنگان.
د آزادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس برا شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی وی مقاله عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحته دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمه موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دی بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیلمندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیوني بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئنه نه دی، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو 18 کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
نن د مطبوعاتو د ازادي رادي نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبري اعلان د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبري اعلان وروسته لدی چې تیر کال درې تن همکاران په یوه چاودنه کې وژل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څنګ دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبري اعلان له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ رادیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویرشته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ رادیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یو وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ رادیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال رادیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده، خو مشال رادیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې رادیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د آزادې اروپا ازادۍ رادیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې 2 کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملن سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو 2 لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمنان له میوند نه پراستولې سمس کې وایي ک امریکا غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بند کړي. محمد عزیز له کابل نه پراستولې پیغام کې وایي د روژې میاشتې په خاطر افغان حکومت دې په افغانستان کې له طالبانو سره اور بند کړي. عبدال واحد مدقق د لوګر نوایي چې دواړه لوري دي د روژې په مناسبت په خپلو کې اور بند کړي. فضل کریم درویش د زاسی اریوب نوایي چې خدای دې وکړي چې ستانکزای او خلیلزاد د خپلو خبرو اترو په جریان کې بریالي شي، ظاهرا اشاره د قطر خبرو اترو ته ده. او محمد قاسم زواک له هلمند نوایي چې موږ مشورتي جرګې ته خوشاله یو او هغه کسانو چې دا جرګې تحریم کړې ده اصلا د سولې سره جفا کړې. دوستان اوس هم رازو دی ته چې د سامسنګ کمپنۍ غواړي یو ځانګړی تلویزیون خپل مشتریانو ته وړاندې کړي. دا چې څه ډول تلویزیون دی له اسمت ساروان نه اورو.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکي د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبی کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل لالارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبی کوریا کې بازار ته راووسی.
تاسو لا پیغامونو
زه یا یو مایی بیم لوګر نه خبرې کوم زه د ټولو مایبینو درد درته وایم د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي د لوګر له والی پورې زه دا نن تللی یم نوبت د محمد اغې د لوسوالۍ ده د نورو لوسوالۍ خلک مخکې کوي د رشپت په زور باندې د ټول کارونه ناروا کېږي د نورو لوسوالۍ خلک لاسی باد له ماسیمه د رشپت په زور باندې د مداغې خلک زیو راځي نن پنځمه ورځ ده چې مونږ ځو ورځو د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړه مصیبت تر دوسو بس لینو خوا مخکې ښه وو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي بس ورځ چې خو دې څه دېته وایي چې په دغه ورځ راسه یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه د ورځ خو دې سړي ته معلومه کړي کتابچې دې مېز په سارې کې دې بي چا ته هم نه وایي چې په دغه ورځ راسه نوبت به در ورسېږي نوبت به در ورسېږي خلک یې تباه کړه خلک یې له کراوه خلاص کړو چې دغه دې ما پیغام والي ته ورسوئ نورم په مخه ښه
د رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم او وړي دي سیلاب وړي دي پر موږ باندې چې درغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسول دي حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دي استدي زموږ کوچنیان او وړي دي زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول او ورسول خوراکي ټول شی او ورسول دي نو زموږ د غزار دي تر دولت پورې ورسېږي چې موږ دی وایو کومک راکی که کومک موږ ترانه کې موږ د سخت مشر سره مخامخ سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی په پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو پاړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پروي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوال طالبان مړه او یا سیران شوي دي د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې ملکیان د پاکستاني پوځ د توغندیو په بریدونو کې وشل شوي هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو په سیستم کې بمی خایوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی درې دېرش کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره د تړلو تورونو په تړاو د محاکمې په غونډه کې څرګند شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو غږ کړی ترامپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوې ده او په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په 14 کاله حبس محکوم شو دوستانو سم لدی چی ونیزو پروګرامونو ته مخکې دی نه چی ونیزو پروګرامونو ته ورشو راځي چی یو رسته ریپورت راوخلو د جمعې ورځ د می دریمه د مطبوعاتو ل نړیوال ورځ سره برابر ده خو په افغانستان کې په دای شرایطو کې منځل کیږي چی په ورستوي کلو کې په دې هواد کې ګڼو رسنوي د بیلابیل ستونزو لامل خپل فعالیتونه درولي د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وایي وازی په تیر کال کې سباندې ډیر شو رسنوي ل فعالیتونو لاس اخیسته د خصوصي رسنوي ځینی مسولین وایي دولتي ارګانونو ځینی مسولین په غیر مستقیم متوګه سانسور ته اړ باسي تفصيل بده خان محمد سین پر ريپورت کې وو
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي دغه ورځ چې د میل درېمه سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې لتهر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي اقتصادي د حکومت د نه پاملرنې د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولې دي د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې سلور دیرش رسنه د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، سلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې سلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنې شامل دي.
رسانه آنلاین بود.
د زینو تړل شو رسنه یو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنه له فعالیت ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجی سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
دیارلس۹۹ کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوي دي. ولې د دې تر څنګ 112 رسنیو بیا د نوي جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د افغانستان جمهور رئیس له لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1399 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوي او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي آزادی راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغان